حافظو ناصرتان
شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه په منتنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. په دې خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم او تخنیکي چارې طاهر روشن مخته وړي. د دې خپرونې لویه برخه مو د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته ځانګړې کړې ده چې امنیت به څرنګه شي، خلک به سبا ډېرې رایې ورکړي او دا او دې ته ورته پوښتنو ته مو د خلکو او چارواکو له ځوابونو له خبرونو وروسته خبرو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د یو کوچني پوځي زندان څخه لسګونه بندیان انتقال کړي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې خاص استازي د سبانیو انتخاباتو په درشل کې د دغو انتخاباتو د نظم ساتلو غوښتنه کړې او د عراق تر ټولو لوی شیعه مذهبي مشر د سني یاغیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د وسلو د اخیستو غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د یو کوچني پوځي زندان څخه لسګونه بندیان انتقال کړي دي. ولسمشر اوباما د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې چې د پنځمې په ورځ خبر شو، دغه سناتوران خبر کړي دي چې له 500 څخه شاوخوا 80 داسې زندانیان د پروان په زندان کې پاتې دي چې افغانان نه دي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط روی ترسته ویلي چې یو فرانسوي، یو د کویت وګړی او لس پاکستانیان د می میاشتې په وروستیو کې خپلو هیوادونو ته بیرته لیږل شوي دي. د 2001 کال د سپتمبر د 11 وروسته د امریکا لخوا د جوړ شوي زندانونو سیستم بدنام سو او د دې بندیانو وړل د امریکا لخوا د دې سیستم د ختمولو پر لور یو ګام ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د جګړې ماموریت له ختمېدو سره به د دې بندیانو د راتلونکي په هکله نوی پړاو پیل شي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې خاص استازي د سبانیو انتخاباتو په درشل کې د دغو انتخاباتو له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو وغوښتل چې د هر ډول بې نظمیو د مخنیوي لپاره ټول انتخاباتي اصول او قوانین مراعت کړي. فرانس میشل میلبورن په یوې اعلامیې کې ټول افغانان هڅولي چې خپل قانوني حق چې په انتخاباتو کې ګډون دی له لاسه ورنه کړي. دغه راز په اعلامیې کې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو له کمیسیونونو غوښتل شوي چې په خپلو کې همکاري او همغږي لا پیاوړې کړي. د اروپایي ټولنې د انتخاباتو چارنې ډلې چې ټایس برمنې مشري کوي له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې ده چې د دغه هېواد د ولسمشر انتخاباتو څارنه وکړي. بلخ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان امنیتي چارواکو د انتخاباتو په ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی او وایي د هر ډول ګواښ په مقابل کې جګړې ته آماده دي. د کابل امنیت قمانداني وایي چې د همدې تدابیرو په ترڅ کې د کابل ښار دروازې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د کابل د امنیت قمانداني چارواکو نن په دغه ښار کې د پوستو د ارزونې پر مهال وویل چې د هر ډول بریدونو د دفع کولو لپاره آماده دي. د کابل امنیت قمندان وایي چې باندې شپږ وزیر ځواکونه د کابل د امنیت په ټینګولو بوخت دي. او د دغه راز د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت د سیلاب ځپلو کورنۍ غړي وایي چې د دوی د رای ورکولو کارتونه د سیلابونو په پیښو کې لمنځه تللي او نسی کولای په دوهم دور انتخاباتو کې ګډون وکړي. که څه هم د هغو کسانو چې کارتونه یې ورک یا لمنځه تللي دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو دوی په خپله د شمیره شاوخوا 1500 یادوي. دغه کورنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له سیمه ییزو ادارو غواړي چې دوی ته نور کارتونه توضیح کړي، خو دغه اداره وایي د اصولو له مخې دا کار نسی کولای. وسمڅونړېوال خبرونه. د عراق تر ټولو لوی شیعه مذهبي مشر وروسته لاغه چې د سنیانو په مشرۍ وسلوالو د هغې واد پر ځینو برخو یرغل ورور د وسلو د خستو ژغ کړی دی. د غوښتنه د آیت الله علي السیستاني لخوا د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. شیخ المهدي الکربلایی په کربلا کې د خبرو پر مهال وویل چې دی به د خپل وطن، خپل کورنۍ او خپل عزت د دفاع لپاره قرباني ورکړي. د غوښتنه داسې مال کېږي چې د القاعده په مشرۍ د شام او عراق اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې روانه ونی د عراق دوهم لوی شهر موصل او تکرت ونیول. د رویترز د راپور له مخې سنی یاغیان په دیالا ولایت کې په دوو سیمو کې له شیعه ملیشو سره وجنګیدل، یوه په ادهم او مقدادیه، بله مقدادیه کې چې له بغداد څخه نږدې 100 کیلومتره واټن لري. د عراق ولسمشر نوری الملکی ویلي چې حکومت به هغه وګړو ته وسلې ورکړي چې په خپل خوښه جنگ ته ځي. ملخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق په اړه د یوې بیړنې غونډې غوښتنه کړې. د دغې شورا 15 غړو پرون هم وروسته له هغه غونډه وکړه چې د القاعدې په مشرۍ د عراق او شام اسلامي دولت د عراق دوه ښارونه ونیول. دغې شورا مشر او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی ویتالي چورکین وویل چې د شورا 15 غړو د تروریزم په ضد مبارزه کې د عراق له حکومت او خلکو خپل ملاتړ څرګند کړ. په عراق کې د ملګرو ملتونو استاذ نیکولای ملادینوف په بغداد کې وی خبري غونډې ته ویلي چې عراق اوس له تر ټولو لوی ګواښ سره مخامخ دی. دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکا ولسمشر به د عراق له حکومت سره د مرستې په اړه یو پریکړه وکړي.
We are deeply concerned about what is happening in Iraq and we are not concerned.
دوی موږ د عراق د پیښو په اړه ډیر اندېښمنیو. دا نه چې موږ یوازې اندېښنه لرو او انتظار باسو. موږ مرسته برابرو. د عراق له صدر اعظم نوري المالکی او نورو لوړپوړو چارواکو سره په مستقیم تماس کې یو. پوهیږم چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ته چمتو دی چې یو اساسي پریکړه وکړي. هغه وړاندې دا ویلی و. انتخابونه زموږ په مخ ته پراته دي او زه ډاډه یم چې په یو مناسب وخت کې به له ولسمشر څخه دا واوري. هغه وايي ملګري ملتونه او امنیت شورا د دغه هیواد اوضاع په ډیر محتاطانه ډول او اندېښنې سره ګوري. د اوکراین حکومت وايي د دوی ځواکونو د ماریوپول ساحلي ښار چې وړاندې یاغیانو لاندې کړی و بیرته ونیو. د اوکراین په جنوب ختیځ کې دغه جګړه د هغو پراخو عملیاتو یوه برخه ده چې د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا د نیول سوو سیمو کنټرول بیلت بیرته واخلي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف پر خپل فیسبوک ویلي چې حکومتي ځواکونو په سیمه ییز وخت لس نیمو بجو د ماریوپول پر عمده تاسیساتو خپل ملي بیرغونه ځړولي دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبری مچلا اوري. د خبرونه په دوام په کابل کې د لوړ پړو امنیتی چارواکو څرګندونه خبرو چې د انتخاباتو د امنیت پاړه یې کړی دی. بیا به واوري چې په خوست کې د انتخاباتو د کمیسیون مشران څه وایي.
موږ د شکایتونو رسیدلې چې د ځینې امنیتي ارګانونو غواړي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
په کابل کې بیا د انتخاباتو په درشل کې نن مدني ټولنو وارلمخه جشن جوړ کړ. په خیبر پښتونخوا کې مو د افغان کډوالو له غشتنو خبره وو چې د افغانستان د ولسمشۍ له کاندیدانو یې کوي.
ډېر امیدونه دي ورنه آینده ته د خیره موږ ټول خپل تعلیم سرته ورسوو او یو وظیفه والو.
تر شپږمې بجو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه نور مطالب هم خبرو. د افغانستان لوړ پړو امنیتي چارواکو نن په کابل کې یو ځل بیا انتخاباتو ته د بشپړو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړ او ویل چې د وسلوالو مخالفانو وس په بر نشي چې د انتخابات ګډوډ کړي. د امنیتي چارواکو له خلکو وغوښتل چې له ویرې پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي. اسد الله لودین دغه غونډه له نږدې څارلې او همدا اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. لودین صاحب، امنیتي چارواکو له رای ورکوونکو سره څرنګه شپنه وکړه؟ له کابل سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. البته امنیتي چارواکو لکه څنګه چې خبر لرو، امنیتي چارواکو په کابل کې نن د انتخاباتو د امنیت په اړه څرګندونې کړې دي. په یوې خبری غونډه کې خبرې کړې دي. دوی افغانانو ته څه ډاډ ورکړی دی چې په انتخاباتو کې څرنګه برخه واخلي او څرنګه ګډون وکړي؟ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه کړي. ګومان کوم چې ټلیفوني رابطه مو بیرته ټینګه شوه. اسد الله لودین، تاسو زموږ غږ اورئ؟
بله، او شبات تاسو غاوره ما.
بله، زما پښتنه دا وسی امنیتی چارواکو لرای ورکوونکو سره څنګه ژمنه وکړه او کوم امنیتی چارواکو نن دا خبري وکړه؟
بله، شبر صاحب نن د کورن وزیر عمر قدسی، د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو قماندان مراد علي مراد په یو خبري غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې انتخابات په چې سبا تر سره کیږي بشپړ امنیتی تدابیر نیول شوی او وی ویل چې خلک باید ورته خپل رائے وکړي. د کورنۍ چارو وزیر ویل چې له پولیسو څخه د خلکو ملاتړ هم شوی او د پولیسو د بریالیتوب یا ورته همدارنګ ویل چې د امنیتی ځواکونو ترمنځ د تیر په پرتله همغږي هم زیاته شوې ده. دوی ویل چې تدابیر بشپړ مکمل شوی دي او هغه کوم امنیتی پلان چې انتخابات ته جوړ کړی هغه پلان هم د عملي کېدو په حال کې دی. د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د پاکستان هغه ځمنه چې ویری د چې افغانستان سره به د انتخاباتو په ټینګښت کې مرسته کوي هغه مرسته هم د غاړي ویل چې موږ له پاکستان نه د مرستې غوښتنه نه کوو بلکې دومره ورته وایو چې د انتخاباتو پر ورځ د موږ امنیت نه ګډوډوي. د ملي امنیت سلاکار او بکې د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل هم ویل چې وسلوال مخالفینو د ځل انتخاباتو پلانونه جوړ کړی دي. دوی ویل چې وسلوال مخالفینو د حمل په 20مه په کوټه کې یو جلسه ونیولا او په دې خبرې وکړه چې بعد د دویم ځل انتخابات ګډوډ کړي. خو دوی ویل چې د دوه عواملو له مخې طالبان یا وسلوال مخالفین نشي کولی چې د سبا ورځ انتخابات ګډوډ کړي. اول دا چې د دوی ترمنځ یا د وسلوال مخالفینو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي، او بل دا چې د پلانګزارۍ لپاره طالبانو یا وسلوال مخالفینو کم وخت درلود، یعنی هغه وخت چې د اول پړاو ترمنځ د دویم پړاو انتخابات ترمنځ دی، په دې کم وخت کې وایي طالبان نشي کولی چې خپلون گزاریو کړی خپل تخریب فعالیتونه ته. رحمت الله نبی لوول چې په تیرو 3 ساعتونو کې یو شمیر مخالفین نیولې چې غوښتل انتخابات د سبا ورځې ګډوډ کړي او په خلکو حمله وکړي. خدا چې دغه کسان مکمل څومره دي او څه اهداف درلودل، خاغلی نبی لوول چې په دې اړه به د انتخابات وروسته له خلکو سره معلومات شریک کړي. بله شه،
بله لودین صاحب، داسې اندېښنې هم د رسنیو له لارې خبرې شوې دي چې ځینو کاندیدانو د انتخاباتو له لومړي پړاو وروسته هم دا خبره کړې وسې امنیتي چار مسولین شای په انتخاباتو کې مداخله وکړي، او په روانه خبرونه کې له خوست هم ورته راپور درو. په دې اړه چارواکو څه ونه ویل؟
بله، نن سهار چې د دفاع وزارت لوی رئیس هم خبری کانفرنس درلود، هغه هم دا ټینګار وکړ چې د ملي اردو ځواکونه به په مکمله توګه په دې انتخاباتو کې به طرفه پات کیږي، او یوازې د هغوی وظیفه دا ده چې د خلکو د امنیت ساتنه وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي. نن د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی هم وویل چې افغان پولیس به مکمله په دې انتخاباتو کې به طرفه پات کیږي، او د هیڅ چا په ګټه یا تاوان به خبره نه کوي، او چاته به کمپاین هم نه کوي. دوی ویل چې ممکن ځینې کسان یا ځینې امنیتي ځواکونه له دې موقع نه استفاده وکړي، خو بیا هم د رسنۍ وغوښتل، د مدني ټولنو له غړي وغوښتل چې باید هر چیرې کې داسې یو اثر غړونه ویني د امنیتي ځواکونو له خوا، فورا باید د کورنۍ چارو وزارت او یا هم دفاع وزارت احوال ورکړي، او یا هم کمیسیون ته خپل شکایت ولیږي، او کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړي ترڅو هغو سرغړونو ته رسیدګي وشي.
لودین صاحب، په همدې ارتباط له خوسته شکایت لرو چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي دا خبره تاییدوي، خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو که کابل ته راوګرځو، په کابل کې امنیتي وضعیت نن څرنګه دی؟
بله، په کابل کې امنیتي چارواکو ویل چې شپږ ډیر زره امنیتی ځواکونه چې په دوه کې پولیس هم دی، د ملي اردو ځواکونه هم دی، او د ملي امنیت ځواکونه هم، دوی په کابل کې د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوی دی. نن چې موږ په د کابل ښار په بیرابیل سیمه کې وګرځیدلو، تاګ راتګ موږ، یعنی په سلمیتری کې پولیس ولاړ دی، هر موټر تلاشي کوي، حتی داسې هم کېږي چې هایي موټر نه کسان راکته کېږي، د کسانو جیبونه تلاشي کوي، یعنی تلاشي او امنیتي څارنه په کابل کې بيخي جديده. د کورنۍ چارو وزیر حتی له خلکو معذرت وغوښته، وایي چې خلک په عذابېږي، نو زموږ معذرت دی ومني، د دې لپاره چې بله چاره نسته او موږ مجبور چې دا فشار راوړو. خلک په عذابېږي هم، دوی ویل چې بله چاره نشته، او ترڅو دا یو ډاډ دی خلکو ته، او خلک د ډاډه اوسي چې امنیتي ځواکونه په خدمت کې دي، او هیڅ ډول فعالیت په مخالفینو د دې باعث نه چې د خلکو مخه ونیسي ترڅو انتخابات کې اشتراک ونه کړي.
اسدالله لودین، مننه. اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د وی خبري ناشته للارې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو د احتمالي درغلیو په باب خپل اندیشنه څرګنده کړه. دوی وویل په خوست کې امنیتي ارګانونو په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر د انتخاباتو کسان وهلي او تهدید کړي ول، او اوس هم ورته د شکایتونو رسیدلی دي چې پوځي ادارې غواړي په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د دارالانشا مسؤلین اندېښنه لري چې ښایي امنیتي ارګانونه د شنبه ورځې په ټاکنو کې لاسوهنې وکړي. دوی چې د جمعې په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو ټاکنو کې امنیتي کسانو په ټاکنیزو مرکزونو او حوزو کې د ټاکنو د کمیسیون ځینې کارمندان وهلي، ډبولي او تهدید کړي ول، او حتی د امنیتي مسؤلینو په وړاندې یو شمېر صندوقونه مات شوي او رای پاڼې شوکول شوي وي. په خوست کې د ټاکنیزو شکایتونو د دارالانشا مشر فیض الله غمخور په خپلو خبرو کې په تیرو ټاکنو کې د یو شمېر سرغړونو یادونه وکړه، او د امنیتي کسانو یې وغوښتل چې په کلکه دي د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي.
تیرو انتخاباتو کې لکه څنګه چې ولیدل شول، ځینو امنیتي ارګانونو په انتخاباتو کې دا چې دوی د قانون سره نه بلد وو، په ځینو ځایو کې د قانون نه تخلفات ترسره کړل، ډیپسیان یې په خپل سر ونیول او ځینې مامورین یې ووهل. په اوس انتخاباتو کې هم موږ ته ځینې شکایتونه رسېدلي چې د ځینې امنیتي ارګانونه غواړي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. ځینې شکایتونه یې موږ سره ثبت شوي دي، د دې په خاطر چې دوی ته موږ دا په ډاګه کړو چې امنیتي ارګانونه یوازې د امنیت حق لري، دوی په انتخاباتو کې د داخلولو حق نه لري چې دوی حوزې ته د کوم رسمي مجوس پرته داخل شي.
په خوست کې د ټاکنیزو شکایتونو مشر مولوي خانزاده خان هم په تیرو ټاکنو کې د امنیتي ارګانونو ځینې انتخاباتي سرغړونې یادې کړې او وی ویل دا مسلې باید د شنبې ورځې په ټاکنو کې تکرار نه شي.
مداخلت شوی و که تاسو خیلی د پیر بادشاه کلي کې چې کوم صندوقونه ورک شو، نو هلته خو مسؤلیت مطلب دی چې د امنیتي ځواکونه وکړه. داسې باید ځایونو کې صندوقونه رابر شوي وو او بیا امنیتي ځواکونه ورسره وو، صندوقونه مات شوي وو او په هغې کې بعضې رای پاڼې چې کوم دی هلته مونږ ته وښودلې شوې عملا چې هغه شلېدلې وې. نو دغسې په دې خاطر باندې مونږ دا مطبوعاتي کانفرانس ورکوو چې بیا دغسې مطلب دی دغه تکرار.
خانزاده خان وړاندې وویل چې اوس هم ورته د امنیتي کسانو د مداخلو په باب ګڼ شکایتونه راغلي، نو هر چا ته باید دي چې خپل قانوني مسؤلیتونه سرته ورسوي. یو ځل بیا د خوست د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس:
هغه وخت کې هم دا خبره شوې وه چې ځای په ځای باندې ساحوي ناظمین کارمندان دا تهدید شوي وو، مونږ ته شکایت راغلي وو. دغسې اوس هم راځي، مونږ د خپلو امنیتي ځواکونو نه دا احترامانه هیله لرو چې د هر چا خپل مسؤلیت دی، خپل کار دی، په داخل د محل کې د مرکز کې هلته مسؤلیت دا د انتخاباتو د کمیسیون د کارمندانو دی.
یاد دی وي په خوست کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مسؤلین داسې مهال د امنیتي ارګانونو احتمالي مداخلې ته په اندېښنه کې دي چې د پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت منصوبینو ته په ویډیوي کنفرانس کې په کلکه وویل چې امنیتي ارګانونه دي په ټاکنو کې لاسوهنه او مداخله نه کوي.
سبا د سهار په 8 بجو د رای ورکولو مرکزونه په افغانستان کې پرانستل کیږي او په همدې وخت ازادي رادیو خبرونه هم پیلېږي. ولایت په ولایت مو شیبه په شیبه ازادي رادیو د ولسمشری د انتخاباتو له بهیره خبروي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 او اف ام 3.5.
په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو پرانستلو ته نږدې 14 ساعته پاتې دي. د انتخاباتو مسله پسې تعقیبوو. د مدني ټولنو په لسګونو غړیو نن په کابل کې له خلکو وغوښتل چې په پراخه توګه د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې ګډون وکړي. دوی خلکو ته ډاډ ورکړ چې له رایو څخه به یې څارنه وکړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې رایو ته یې بې احترامي وکړي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پوراپور کې.
د مدني ټولنو لسګونه غړو مخکې په کابل کې د انتخاباتو جشن ولمانځه او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په دې انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دوی وویل چې په دویم پړاو انتخاباتو کې باید د لومړي پړاو په پرتله د خلکو د ګډون کچا زیاته وي. د مدني ټولنو غړو احمد شاه ستانگزي او یاسین نگاه په دې اړه داسې وویل:
هیله لرم چې ټول ځوانان، سپین ږیري، ښځې، نارینه، دښتې پورې څرګند تاریخ باندې ټول صندوقو پای ته راشي، هاو د خپل ذهن ته انتخاب کړي، روښانې ټاکنې وشي. مونږ ناکام نه لرو.
ما به عنوان فعالان نهادهای مدنی امروز آمدیم تا صدای مردم باشیم و برای مردم اطمینان بدیم که ما به عنوان فعالان جامعه مدنی ناظر و پاسدار از رأی تک تک شهروندان افغانستان هستیم و نظارت میکنیم.
میلیونان افغانان بعد شنبه پور از جمهوری ریاست به انتخاباتو که برخه واخلی. په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ګډون کړی وو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل انتخاباتو ته 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي دي. د مدني ټولنو دې غړو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې پکې له امنیتي ارګانونو او چارواکو غوښتل شوی وو چې په انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي. دوی د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو هم وغوښتل چې د انتخاباتو شفافیت ته ډیر پام وکړي. د جوزا 14مه یا د انتخاباتو ورځ د مور له نړیوال ورځ سره هم برابر ده. د مدني ټولنو دی غړو ویل چې ټوله میندې باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي ترڅو د اولادونو راتلونکي جوړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه یې سب تمانی د هرات ولایت د انجن ولسوالۍ سیسر په تماس کې يم. زه د دواړو کاندیدانو څخه غواړم چې انتخابات په شفاف او عادلانه ترسره کړي. دوم چې افغانستان نه پرېښي جمهور شراجي هغه جاوله طالبانو سره د سولو کې دوم یو شهر وته کتنه وکړي. درېم دې هم د سلما بند د انور بندونه چې لګي پاتې دا دي جوړ کړي. درېم د ازادي راډیو د ډېر مننه چې موږ د ټولې رسنۍ چې خبريږي. زه اټکم له ټول افغانانو غوښتنه کوم چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خپل رایه داسې شخص ته ورکړي چې افغانستان له اوسنیو مشکلاتو وژغوري افغانستان د نجات هي وزنه د اکتوبر د کپا اکتوبر د کومه په تاسو غفلت وکړ لاس کاله او به مختصر دی ضعیف حکومت خواندانو لاس کاله نزل ټول افغانانو نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو په ازادي ډاټ کام کې نیولی شي. د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پېښور کې میشت افغان کډوال وای چې د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دی د بریالیتوب په صورت کې له افغان ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. دوی همداراز وای چې راتلونکی حکومت دې په هیواد کې پانګونه وکړي او د ښځو د حقونو او تعلیم لپاره دې جدي هڅې وکړي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال صفیالله شفق راپور لري.
د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال د افغانستان راتلونکي ولسمشر بیلابیلې غوښتنې لري او وایي چې راتلونکي ولسمشر دی د افغانانو هیلو او غوښتنو ته په پام لرنې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. که څه هم افغان کډوالو ته دا ځل په پاکستان کې دننه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رایه چونې زمینه نه ده برابره شوې، خو د دې تر څنګ ګڼ شمېر افغانان په ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره هیواد ته تللي دي. په پېښور کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا د افغانستان له دواړو مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله غواړي چې د بریالیتوب په صورت کې دی د افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي او د سولې او ثبات لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. په پېښور کې میشت یو تن افغان کډوال عثمان کمال وایي چې راتلونکي حکومت باید په افغانستان کې د سرمایه ګذاري لپاره لازم پلانونه ولري. نو مولوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې دا د جاور خو امنیت مسله ده، باید چې امنیت راولي، دویم دا چې افغانانو ته کاروبار مساعد، دریم دا چې دغه کوم دی چې بېشوی شوي دی پاکستان کې، ایران کې یا نورو مملکتونو کې، هغه باید خپل ملکونو ته راشي او سرمایه ګذاري چلېږي کې ډېری په خپل ملک کې باید وکړي. دا غیر موږ دغه توقع ده ډېر دې توجه وکړو.
یو تن بل افغان کډوال رحمت الله موسی زی بیا وایي چې راتلونکي ولسمشر دی په گاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ستراتیژي جوړه کړي سو دوی په هیواد تستنې شي او د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي.
نو هغوی دی باید د کډوالو لپاره د بیرته تګ زمینه برابره کړي. یو بل مسله د تعلیم ده، باید د کارسب کابل کې د هغه تعلیم شته ده، خو په اطرافو کې هېڅ د تعلیم هغه زمینه نه ده برابر. او بل دا ده چې څنګه لکه نورو ملکونو کې کډوال بیرته وطن ته راستانه کیږي، باید حکومت د دې لپاره هغه سلاله چارې وسنجي لکه څنګه د نورو حکومتونو هغه کی. بل دا چې دوی سره اوس ټوله د سویا چې ټوله نړۍ ده، لکه اشرف غنی صاحب دا او عبدالله صاحب دا هغوی هم دغه خبرې کوي چې یاره موږ به ډېر څه ناڅه وکړو، خدای دې وکړي چې بس دوی د خپلو وعدو رښتینی واوسي.
د پېښور د یو افغان لیسې زده کوونکي بیا راتلونکي ولسمشر غواړي چې په هیواد کې د ښځو د حقوقو او د هغوی د تعلیم په برخه کې فعال کار وکړي.
زمانه ما سلما ده د مریم لیسې زده کوونکي، مونږ په دې ډېر خوشاله یو چې په دې شرایطو کې دا دومره دونه خو ډېر لرو، بس دعاګانې مونږ ته کوو چې بس لږ زمونږ حقوق د ښځو مونږ ته ترلاسه کړي. ډېر امیدونه دي ورنه آینده ته د خیره مونږ ټول خپل تعلیم سرته ورسو او یو وظیفه والو.
نوموړی همداراز په هیواد کې دننه پر خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو په سیر دی، په دویم پړاو کې هم برخه واخلي او د خپل رایې په کارونې سره د خپل هیواد برخلیک وټاکي.
سبا د سهار په 8 بجو د رای ورکولو مرکزونه په افغانستان کې پرانستل کیږي او په همدې وخت ازادي راډیو خبرونه هم پیلېږي. ولایت په ولایت مو شیبه په شیبه ازادي راډیو د ولسمشری د انتخاباتو له بهیره خبروي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو پرانیستلو ته نږدې 1.5 ساعته پاتې دي. د انتخاباتو د رای ورکولو لپاره د رای ورکولو 3,116 محلونه دي چې څه باندې 1,500 د نارینه وو او څه باندې 9,000 د ښځینه وو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. خو د رای ورکولو مرکزونه چې بیا هر یو 2 محلونه لري 6,315 دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان له افغانانو سره د همکاري ښه نیت نه لري. د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی نن وویل چې دوی له پاکستانه په وار وار د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندېدو غوښتنه کړې ده، خو غوښتنه یې نه ده منل شوې. نوموړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو په درشل کې افغانستان ته د مرستو ډاډ ورکړی دی. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پور راپور کې.
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد ځواکونو یې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تدابیر جدي کړي، خو د افغانستان لوی درستیز وایي چې اسلام آباد له کابل سره د همکارۍ خنیت نه لري. جنرال شیر محمد کریمی وایي چې دوی په دې وروستیو کې له پاکستانی چارواکو نه پر افغانستان د راکټي حملو د بندېدو غوښتنه کړې، خو هغوی ورته ویلي چې برعکس د کونړ لخوا د پاکستان پر خاوره راکټي حملې کیږي. جنرال کریمی د جمعې په ورځ په کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په خپل دې سیاست سره افغانان مرګ ته نیسي او درد ته یې رضا کوي.
هغه ورځ نه چې پاکستان تولد شوی دی، هیڅکله هم دوی د افغانستان سره نیک نیت نه درلودو. دوی اوس موږ ته وایي چې موږ د تاسو نه متضرر کیږو، د کونړ نه هر ورځ په موږ باندې حملې کیږي. زموږ خبرې په مجموع کې له دوی سره دادي چورورا پو بنیاد باندې خبری وکړه. دوه درې ورځې مخکې د آتش ملیتر له لارې ما ورته احوال ورکړو چې دا د مسایلو د حل لاره نه ده. که تاسې رښتیا په دې منطقه کې په دې سرحد کې سوله غواړئ، ته باید مدرسه وتړې، هغه څوک چې زما په ضد جنګیږي او تا پناه ورکړي دغه را وباسې.
د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو په ځانګړې توګه کونړ ولایت په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا سلګونه توغندي راغلل او دې کار د افغان حکومت غبرګون را وپاروه. د افغانستان د دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د پاکستان دا کار پر افغانانو تیری وباله او ولسمشر حامد کرزي افغان پوځ ته د متقابل عمل د چمتووالي امر وکړ. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او هڅه کوي چې دا موضوع د خبرو له لارې هواره کړي. جنرال شیر محمد کریمی وویل که پاکستان خپلو دې ډول حملو ته دوام ورکړي نو افغانان مجبور دي چې په ورته عمل لاس پورې کړي او د هیواد دفاع وکړي. ښاغلی کریمی وایي چې له دې خطر څخه پاکستانی چارواکي خبر کړي دي.
په راکټونو او په توپونو باندې یوازې او یوازې د خلکو احساسات راپاروي او که چیرې د خلکو حوصله پتنګ شو او خلک په جوش راغلل د خلکو عکس العمل طوفان دی، د طوفان مخه بیا څوک نشي نیوای. دوی ته مې خبر ورکړی چې عواقب او نتایج به د تاسو په لاس کې وي او دا ونه چې زه توپ تیاره لرم او افغانی نه لري. نه، بیا کله چې ضرورت راغلو دا وطن په لاس او په کوتک ساتل شوی دی، تاریخ معلوم دی، بیا به هم ساتو.
جنرال کریمی وایي چې پاکستان د دې حملو تر شا ځینې ستراتیژیکې غوښتنې لري چې هغه د ډیورن کرښې په رسمیت پیژندل، له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او د افغانستان د اوبو مسأله ده. څېړونکي وایي پاکستان د دې حملو په وسیله غواړي چې د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي او هدف یې دا دی چې افغانان تل دوی ته احتیاج پاتې شي. د پاکستان لخوا د راکټي حملو د مخنیوي لپاره اوس ټول هیلې د افغانستان نوي ولسمشر ته دي چې د شنبه په ورځ به د خلکو د رایو په نتیجه کې وټاکل شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په روسيو کې عراق ته مخه کوو. د ملګرو ملتو امنیت شورا د عراق پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه په عراق کې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د افراطي وسلوالو له روسيو پرمختګونو وروسته وشوې ده. تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
په عراق کې اسلامي سختري زویل دي چې دوی به د موصل په شهر او هغو نور سیمو کې چې دوی نیولې دي شریعت پلی کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي نور جنگیالي هم په دې پاتون کې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کیږي. په ملګری ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین چې د امنیت د شورا رئیس هم دی، د عراق لپاره د ملګری ملتونو استازي نیکولای ملادینوف په وینا وویل د بغداد په لور د تاوتریخوالي د غځېدو هیڅ بیړنۍ خطر نشته. د په وینا د امنیت شورا غړیو څرګنده کړه چې دوی به د عراق له دولت او خلکو سره د تروریزم پر ضد ولاړ وي. ویتالی چورکین پرون خبریالانو ته وویل
that all actions should be within the constitutional framework and comply with
د دې ستونزې د حل لار ده چې امنیت ته لومړیتوب ورکړو، خو امنیت باید یوازینی ستونزه نه وي چې موږ تمرکز ورباندې وکړو. اوس د دې هیواد سیاسي مشران باید یو ځای سي او خپل اختلافات پرېږدي تر څو وکولی سي د عراق د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي.
بیکاز اف د فورمیشن اف د نیو پارلمنت اند د نیو ګورنمنت ان عراق
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق حالت اضطراری بللی دی. دی وایي چې د جنگیالانو دغه یرغل د عراق د دولت لپاره د خطر زنګ دی او د دغه هیواد د سنیانو او شیګانو ترمنځ اختلافات کمولو لپاره ډیر کار کول پکار دی. په عراق کې امریکایي وسله جوړونکي شرکت چې د لاک هډ کور په نامه دی د جون په 12مه ویلي دی چې خپل ځینې کارکوونکي بل شمالي عراق وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې نورې فابریکې او شرکتونه هم خپل کارکوونکي نورو ځایو ته باسي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
دا خبری مجله مو هم تم روا بلایوا احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. بخیر راغله.
تشکر از شما.